द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو دا نن د خالی ورس او د کال 2013 د جون د میاشتې ډیر شمه نیټه دا د وخت په پاکستان کې د مخامي اته په افغانستان کې 19 او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو اډم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی له طالبانو سره د حکومت لخوا اعلان شوی اوربان پای ته رسیدلی او له طالبانو غوښتي چې د سولې په تړاو د افغان ولس او د سیمې او نړۍ د دینی علماو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي.
علما درته قرآن مخې ته کوي، خلق درته اولادونه مخې ته کوي، اوس به ته فیصله کوي چې ولس وشنې او ولس ته مثبت ځواب
او پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده نن ختميږي. د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وزارت په سرکاري خبر پاڼه کې ثبوت ویل دي چې په دې اړه یې د کډوالو د موده اوږدولو په حق له مرکزی کابینې ته خواست کړی.
او د جنوبي وزیرستان په تیارزا او شوال تحصیلونو کې د ځمکنیو ماینونو د چاودنو په ترڅ کې دوه کسان ژوبل شوي دي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی له پاکستان سره د سولې او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د همکارۍ په تړاو به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دوام ولري. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی له پاکستان سره د سولې مرستې په تړاو د طالبانو موضوع باید هوار شي او په دې برخه کې یوازې د کاغذ پر مخ د همکارۍ ژمنه شوي او پاکستان باید خپل ژمنه په عمل کې ثابته کړي. همدارنګه جمهور رئیس غنی ویلی له طالبانو سره د حکومت لخوا اعلان شوی اوربان پای ته رسیدلی او له طالبانو وغوښتل چې د سولې په تړاو د افغان ولس او د سیمې او نړۍ د دینی علماو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده نن ختميږي. د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وزارت په سرکاري خبر پاڼه کې ثبوت ویل دي چې دوی د وفاقي کابینې نه غوښتل دي چې په ملک کې د قانوني افغان کډوالو موده دې وغځول شي. خبر کې ویل شوی دی چې تر څو پورې مرکزی کابینې خپله فیصله نه وی کړي تر هغې د افغان کډوالو ته څه ونه ویل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د افغان کډوالو په حق له د پاکستان د حکومت لنډمهاله تګلاره باندې نیوکې کړي.
د خیبر پختونخوا په خیبر ځله کې نږدې 200 خاصدارو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې که حکومت له دوی څخه مشوره ونه خیستله او پولیس یې دغو نویو شامل کړی شي او سیمو ته ولېږل نو دوی به یې مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او قومي مشرانو سره به په دغه لړ کې خپلې ناستې کوي چې د دوی روزګارونه له منځه ولاړ نه شي او د دوی ځای له بهر نه راغلي پولیس ونه نیسي. د دې لپاره یې یو کسیزه ډله جوړه کړې چې له واکمنو سره به په دې اړه خبرې کوي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د جنوبي وزیرستان په تیارزا او شوال تحصیلینو کې د ځمکنیو ماینونو د چاودنو په ترڅ کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یوه ښځه او یو سړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې یو بشپړ راپور هم لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون اعلان کړی د نقیب الله مسجد په وژنه تورن بندي پولیس افسر راو انور ته د سزا ورکولو لپاره به سبا د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاجونه کولی شي. منظور پښتون په سوشل میډیا اعلان کړی د جولای په 2 نیټه د راو انور پیشي ده. د جولای په لومړۍ نیټه به د پاکستان په بیلوبیلو ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته پی ټی ایم احتجاج ریکارډ کوي چې سو پورې راو انور په دار نوي زړند شوی د هغې پورې دی د اډیاله زندان په کسوري چکه کې بند کړی شي. او د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په بلابلو پیښو کې د ژوب د کمشنر سپرډنټ او په نوشکي کې د لویز لیویز غړي ناسرګنده وسلوالو وژلي دي. حکومتي چارواکي وایي دوی د حمله کوونکو په خلاف پلټنې شروع کړې دي. په دې هکله تفصیل اورو د ډیوه خبریال حمید سمسور نه.
چارواکي وایي د تشدد دغه دوه پیښې په لورلایي او په نوشکي کې رامنځته سولې. لومړۍ پیښه د کوټ ښار څخه د شمال ختیس په لور د 200 کیلومتری په واټن باندې په کلا سیفلا کې رامنځته سواله. د لورلای د پولیسو ایس پی برکت شاه وایس اف امریکا ډیوري ډوټ ډیویژن ته وویل چې د روب د کمشنر سپرډنټ خان جهان چې دلته د لورلای له دفتر څخه د پرایزو داتا کول ورسته کلا سیفلا ته روان وو. د کوهار ډیم سره نږدې ناڅرګند وسلوالو دی ودروي، بیا پر د باندې ډیجی کړی دي چې د ځای پر ځای وژلې دي. و بل لور ته بیا له نوشکي څخه راغلي راپورونه وایي چې ناڅرګند وسلوالو د کردګا په سیمه کې د لویزو پر رسالدار باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې د ځای پر ځای ووژل شو. د نوشکي ځایي چارواکي وایي چې دی په سملاسي ډول باندې هسپتال ته راوړي. ډاکټرانو وویل چې د لوړاندې لا خپله سا ورکړې ده. دوی دغه مقدمه هم د نامعلومو په ضد باندې درج کړله. په دې ترس کې پلټنې پیل کړي دي خو تر دم ګړي پورې څوک نه دي نیولي. تر اوسه پوری د دې دواړو پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
چین ویلی دوی کوخخ کوي هندوستان د دې وهڅوي چې لګونډي پاکستان سره اړیکې خېکړي او له یو بل سره د جګړې پر ځای د سیمې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه جګړه وکړي. په اسلام آباد کې د چین د سفارت مرسیال لی جیان ژو د خبرې د جمعې پر ورځ په پلازمېنې اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. دوی ویل د پاکستان او هندوستان اړیکې دا مهال بیا ډېرې ټیټې کچې ته راغلي دي. چین له هند سره په دې مسله کار کوي چې له پاکستان سره اړیکې خېکړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه دي. چین په پاکستان کې د سیپک په نامه سوداګریزه پروژه پیل کړې چې لګښت یې په راتلونکو 15 کالو کې تر 8 بلیون ډالر زیاتیږي او له 5 تر 8 لکو کسان به پکې کار ومومي.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې مشر خبرداري ورکړې چې د شام په دار اخر کې حالات د خرابې په لور روان دي. همداسې خبرداري سور زوړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي هم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ورکړې وو. په دې حق لا نور تفصيل د ډیوا زمو همکار بختور شانه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید رادول حسین خبرداري ورکړې چې د شام په جنوب غربي خار دارا کې د وسلوالو یاغیانو او روسپلو شامي عسکرو ترمنځ جګړه همدغه روانه و، نو لوی بشري تباهي به رامینځته شي. نو موړي د جمعې په ورځ ویلي په یاد سیمه کې د خونړې جګړې لامل په ګڼ شمیر کې خلک خوندي سیمو ته کډه کوي، خو اردن شام ته خپل پوله تړلې چې لامل یې اکثره کډوال په جګړه کې خکیل پاتې کیږي. د بشري حقوقو د کمشنر وایان دی لیز تروسل وایس اف امریکا ته ویلي د شام د غوتا سیمې په څیر خونړې پیښې دلته هم تکراریږي. ګڼ شمیر خلک په جګړو کې خکیل دي او تښتېدو هیڅ لارې نشته. عام وګړي د دواړو خواونه د بمونو او بمباریو په مینس کې راګیر دي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی ویلي په دارا سیمه کې داسې رپورټونه راغلي چې ځنې حکومتي چک پوسټونو باندې د عامو خلکو نه په سونو ډالر اخیستل کیږي او بیا ورته رتو اجازه ورکول کیږي. اخوا د دارا خار غربي سیمو کې د داعش وسلوال هم عام خلک تښتېدو ته نه پرېږدي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د سومالیا چارواکي وایي امریکا څلور اتیا د سومالیا وګړي له خپل خاورې وستل دي. د سومالیا دغه کسان په دوه ولوتکو کې سپاره وو چې څلور خزي پکې وي او د جمعې په ورځ د سومالیا د عدن نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل. د سومالیا د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالعزیز علي ابراهیم امریکا غږ ته وویل یاد کسان د پښتنو لپاره دغه هیواد استخباراتي ادارې ته لیږل شوي دي او له دغه بهیر وروسته به خوش کړی شي.
د جمعې پرز په مرکزی مالی کې وسلوالو د افریقي د ځانګړي ځواکونو په هډکوارټر بریټ کې دوه پوځیان او یو عامتن وژل دي. حمله کوونکو د جی 5 ساحل د هډکوارټر مرکزی دروازه په یو ګاډي کې د بارودي موادو سره وډزوله او بیا ودانه ته ورننوتل او ډزې شروع کړلې. د جی 5 ساحل په نامه سیمه ایزا پوست تیر کال جوړ شوی وو. د دې مقصد په مغربي افریقا کې د ساحل د سیمینا جهادیان ختمول وو. په دې ځانګړي پوست کې د برکینا فاسو، چاد، موریتانیا او د نایجر نږدې 5000 ځواکونه شامل دي.
په سلګونو ایرانیانو د هیواد په جنوب لویدیځ خوجستان کې د اوبو د کموالي له امله لاریونونه کړي دي. له سیمې څخه امریکا غږ ته پر لیږل شوی او ویډیوګانو کې څرګندېږي چې د خرمشهر زیاتو سیدونکي سړکونو او واټونو ته راوتلي او لاریونونه کوي. خرمشهر د کرند سین پر غاړه پروت دی کوم چې له عراق سره سرحد جوړوي. او روسي خبردار شي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوداګرۍ له نړیوالې ادارې یا ډبلیو ټي او څخه په بیړه د امریکا د وتلو خبره رد کړه. ټرمپ وویل د ډبلیو ټي او لخوا له موږ سره ډیر بد چلند شوی او باید دوی خپل رویه بدله کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو زموږ غږ د وی او ای ډیوینا اوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه له واشنگټن ډي سي څخه خبريږي. ل ملتیامو مننه. اول هم راځو د دې خبرونې لمړني راپور ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي له پاکستان سره د سولې او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د همکارۍ په تړاو به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دوام ولري. همدارنګه ولسمشر غنی ویلی له طالبانو سره د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند پای ته رسیدلی او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې په تړاو د افغان ولس او د سیمې او نړۍ د دینی عالمانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. له کابله د ډیوی د خبریال حقمل روان راپور ته وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی سولې پروسې سره د پاکستان حکومت لخوا د کاغذ پر مخ د مرستې ژمنه شوې، خو اوس د دې ژمنې د مالکي دولو لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې پاکستان یې باید ترسره کړي. محمد اشرف غنی د شنبې یا خلی په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال ویلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو په تړاو په اخیستل شوي اقداماتو کې پرمختګ هم شوی، خو په وینا یې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اویا کلن او په ځانګړې توګه څلوېښت کلن سیاست کې باید مثبت بدلون رامنځته شي.
د طالبانو موضوع موږ د مناسباتو له پاکستان سره باید حل شي. دلته څه سوي او څه لا پکار د کاغذ په مخې کې اول ور دپاره موافقه سوي، اوس جدي اقدامات پکار. دې اقداماتو کې موږ پرمختګ کوو، اما مانا د دې دا ده چې یو سیاست چې اویا کاله او مخصوصا څلوېښت کاله دوام درلوده باید تغییر، د تغییر مراحلو ته موږ باید آماده اوسو او دا حوصله ولرو او دا تمرکز.
جمهور رئیس ویلی افغانستان او پاکستان ګډ فرهنګ او مشترک ژبې لري او متقابل احترام له هغه هیواد سره د ملي ګټو د افغانستان خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا په معیار ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه له پاکستان سره له خبرو نه بغیر بل منطقي لار نشته او دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یو له بل سره د همکارۍ او همدارس پراتلونکي کې د نورو ترهګریزو خوځښتونو د رامنځته کېدو مخنیوي په لارو چارو به په خپلو کې خبرو ته دوام ورکړي. کوي محمد اشرف غنی په دې خبري کانفرنس کې ویلي چې له طالبانو سره شوی اوربند پای ته رسیدلې، خو ترڅنګ به له هغوی سره د سولې او سیاسي مذاکراتو هڅې روانې وي.
اوربند خلاص شو، موږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیاتونه دلیل داده چې دا د سولې پلان له قوت نه مدرسه نه لسوف او ټولو چلردس ولی سیبانو له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیاتونه باید، اما د عملیات شروع د همزمان د سیاسی پروسه غزول، سیاسی پروسه به غزول کیږي.
نوموړي ویلي سوله د هیچا په انحصار کې نه ده او سوله د افغان ولس د نړۍ او د سیمې د دینی عالمانو غوښتنه ده. جمهور رئیس پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له جګړې لاس واخلي او د افغان ولس د سولې غوښتنې ته د جګړې د دوام پر ځای مثبت ځواب ووایي. ښاغلي غني ویلي د افغانستان د سولې لپاره بشپړه سیمه ییز او نړیواله اجماع شتون لري او د افغانستان 95% خلک سوله او امن غواړي او په کور دننه هیڅوک د سولې د خبرو اترو دی ویټو کولو یا رد کولو حق نه لري.
اوس طالبان دی ولس سره مواجه دي، د افغانستان له دلی علما سره مواجه دي، د اندونیزیا، پاکستان او د مکه او مدینه خطیبانو سره مواجه دي، د اسلامي نړۍ له علما سره مواجه دي. طالبان راشه د سولې اراده وکړه، د افغاني فشار دی، بهرنی نه دی، د علما وخت نه دی، د ولس او خزو وخت نه دی. فیصله وکړه، علما درته قرآن مخې ته کوي، خلق درته اولادونه مخې ته کوي، اوس به ته فیصله کوي چې ولس واشني او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان حکومت لخوا د روژې له 28مې څخه د اختر تر 15مې د اوربند اعلانولو وروسته د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند موده چې پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده تمدید شوه او طالبانو د اختر په لومړیو دریو ورځو کې د اعلان شوي اوربند له پای ته رسېدو سره یې په افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړ. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. څنګه چې تاسو وریدل، افغانستان کې د بدامنۍ او ثبات لپاره د بدامنۍ د مخنیوي لپاره او ثبات راوستلو لپاره د افغانستان ولس مشر اشرف غنی د رپورټ کې خبرې اترې کړې وې. هم د بدامنۍ له وجې یا نقلارې د وجې نه په زرګونو افغان کډوال نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، په داسې حال کې چې افغانستان کې بدامنۍ د پاکستان کې هم په سلګونو افغان کډوال میشته دي. هغوی ته د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې تر منځه راځینامه شوې وه چې دوی ته د پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه ورکړل شي چې دغه افغان کډوال کولی شي چې په قانوني توګه پاکستان کې پاتې شي. خو پرله پسې د لنډې مودې لپاره د دوی په قانوني موده پاکستان کې سیوا کړل شوې ده، او اوس پرستو کې چې کوم اعلان شوی و هغه موده هم نن ختميږي. په دې حقله د ریاستونو او سرحدونو وزارت په سرکاري خبر پاڼه کې صوبو ته ویل دي چې دوی د وفاقي کابینې نه غوښتل دي چې په ملک کې د قانوني افغان کډوالو موده وغځول شي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان کې میشته پی او آر یا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د کارډونو بیا دن پایې تور رسید، او د ریاستي چارو وزارت روان کال په سلورم ځل دغه کارډونو میاد غزولو لپاره مرکزی کابینه ته سمري لیږلې ده. بلخوا د کډوالو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو ادارې د پاکستان د حکومت لخوا د کډوالو د واپسې او د دوی د قانوني حیثیت په حق له تګلارې لړمحاله بلي، او دوی نیوکه کوي چې د دې لقبل د کډوالو د ستنېدو د بحالې په اړه نړیواله ورولۍ د گنگا سیخ کار ده. پاکستان کې میشته افغان کډوالو د قانوني حیثیت په حق له دوی ته جاری کړی شوی پی او آر یا پروف آف رجسټریشن کارډونو میاد نن پایې ته ورسید. خو د پاکستان مرکزی حکومت د دوی د کارډونو میاد غزولو پریکړه کړې ده، او د ریاستي چارو وزارت سرچینو تر مخه ټول صوبایي حکومتونو ته لیکل شوی خط کې ویلي شوی چې د کډوالو د کارډونو میاد غزولو په حق له مرکزی کابینې ته سمري لیږلې شوې ده، او دا چې دغه سمري سپارښتنه منظورېدو پورې به افغان کډوالو ته پاکستان کې د مخکې په شانتې قانوني حیثیت ترلاسه وي. روان کال کې به دا څلورم ځل وي چې د پاکستان حکومت به د افغان کډوالو قانوني اسنادو میاد غزوي. دې نړیوالې اولی اوازې د جنوري میاشت او بیا د دوه میاشتو او بیا د دریو میاشتو لپاره دغه کارډونو میاد غزولو پریکړه شوې وې. د کډوالو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي او نړیوالې ادارې ایشیا پیسیفیک ریفیوجی رایټس نیټورک پر وروستو کې د پاکستان حکومت نه د کډوالو قانوني اسناد میاد تر اوږدې مودې پورې غزولو غږ کړی و، او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ملاتړ سره پاکستان کې د افغانانو د قانوني مرستو لپاره جوړ د یوې غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري کېټ هم په دې اړه په پاکستانی حکومتونو نیوکه کوي، او دې زیاتوي چې دغه لنډمهاله تګلارې په سر نړیواله ورورولي هم د کډوالو لپاره مالی پنګې جاری کولو کې د ګنګا سیخ کار کیږي چې زیان ټول کډوالو ته رسی.
چې د حکومت پاکستان کې داسې خلک راځي چې هغه ته دا انډرستانډینګ سره راشته نه چې دې شارټ ټرم دې اکشن سره موته انټرنیشنلی سره نقصان رسیږي. موږ لپاره چې کوم انټرنیشنل پالیسیز جوړیږي موږ د دنیا کې ټول د افغان فوچیز لپاره هغه میاشته دوه میاشته تنوي هغه د کال په حساب سره جوړیږي، او موږ لپاره مسله دا ده چې چې کوم الوکیشن آف ایکویټیبل مسور هغه د ریسورسز دي هغه د دې لپاره صرف افکتیږي چې موږ د سټینډ چې دا هغه کړی کلیر ده. وہ کم پالیسی دوست کال 2017 کے ڈپ کری 2018 کے ڈپ کری کے پالیسی ایٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول از 2022 پر دا نو دے چ پالیسی نے اگ کے نو ایکسٹینشن ہم کا یوزلی کیپنگ ان ویو دی گراؤنڈ ریئلٹیز یوزلی کہ دے ریس انور کالو تا داش ایکسٹینڈ کی نو دے ریفیوجیز پروٹیکشن ایشوز بہم ختم شی، پاکستان دا ریسورس الوکیشن بہم زیاد شی، اور دے مو دے انٹرنیشنل کمیونٹی ٹرسٹ بہم مبادے بحال شی.
پاکستان کے دا رجسٹرڈ افغان کڈوالو دا قانونی اسناد و میاد غزولو دا لڑے تر سنگ دا دوی دا بیاستنے دو او دا غیر قانونی افغانانو دا رجسٹریشن عمل هم دوام لري. سیڑون کی او پختون ملت پال سیاسی گوندونو دا تور لگوی چې ګنی پاکستان افغان کډوالو معاملې د سیاسي ګټو لپاره کاروي، او چې کله هم د پاکستان د افغانستان سره اړیکې ترنګلی وي نو بیا پاکستان کې مش افغان کډوال زورول کیږي. خو د پاکستان حکومت د دغه تورونو ترڅنګ دا الزام هم ردوي چې ګنی افغانان په زور خپل وطن ته واپس لیږلی شي. پاکستان کې مشتر رجسٹرډ یا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو شمیره تر 1500 پورې ویل کیږي، او اټکل کیږي چې هم د لکونو په شمیره کې افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان کې اوسیږي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه اخوا کې څنګه چې تاسو د دغه خبر نه هم خبر شوی چې د پاکستان نوم د مشکوک ملکونو په فهرست کې اچول شوی دی چې د وسلوالو ترهګرو لپاره د پاکستان د مالی لین دین د لارې دوی ګټه پورته کوي، او پاکستان نه غوښتنه شوې ده چې د دې په خلاف ګامونه پورته کړي چې دغه وسلوال یا تنتر وډلې په مالی ګټه پورته نکړي. پاکستان شمنه کړې ده چې دوی به هم دغه سي پورته کوي، او بل په پاکستان باندې دانی وکی هم کیږي چې پاکستان کې تنتر وډلې د پاکستان په سیاست کې ځنې ادارې راوستل غواړي. په دې حق له ملي مسلم لیگ چې کل ادم د دې غړي کل ادم ګرځول شوی دی، او په پاکستان خپل د مشکوک تر وسلوالو یا تندرو په فیرس کې اچولې دي، دغه ډله غواړي چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې حق له په بلوچستان کې څه قسمه هلې ځلې روانې دي، د ډیوا خبريال حمید سمسور نه نور تفصیل اورو.
په پاکستان کې د لغوه سوي جماعت الدعوه سره اړه لرونکي ملي مسلم لیگ اعلان وکړي چې په روان ټول ټاکنو کې به دوی دلته په بلوچستان کې برخه اخلي. د کوټې په مطبوعاتو کلب کې د ملي مسلم لیگ صوبایي مشر مولانا اشفاق وویل چې دوی په بلوچستان کې پر قومي او پر صوبایي چوکیو باندې خپل کاندیدان ټاکلي دي. تر اوسه پورې ټول ټال د ملي مسلم لیگ 12 کاندیدان په انتخاباتو کې مقابله کوي. مولانا محمد اشفاق پر مخزیاته کړله چې دوی به له نورو صوبو څخه د راخلو خلکو د حقوقو تاپوس کوي. د تشدد پرته سیاست کول غواړو، او د نوو وصولونو مثبت سیاست به کوو. د ملي مسلم لیگ صوبایي مشر مولانا اشفاق دا خبره هم وکړله چې دوی به له نورو سیاسي ګوندونو سره د چوکیو د راکړه ورکړه لپاره هم خبرې اترې کوي. په پاکستان کې د نورو لغوه سو سره سره اهل سنت والجماعت هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. مایرین ویي چې د تراګری د مخنیوي د قانون له مخه چې کوم پیرس ترتیب سوی وي چې واغه ته واچ لیست یا پور شډول ویل کېږي، د کم چانون په دې مقدماتو کې راسي اغه له انتخاباتو څخه څوک نسی را ګرځولای. د پاکستان انسټیټیوټ لیجسلیټیو ترانسپیرنسی مشر احمد بلال میبوبی چې تر څو پورې څوک په یو مقدمه کې سزا سوی نه وي، تر هغه مهاله پورې تل انتخاباتو څخه نسی را ګرځولای.
کوئی ایک ارګنایزیشن بین ہوتی ہے تو وہ کسی دوسری ارګنایزیشن کو کے نئے نام سے بنا لیتے ہیں. قانون میں کوئی ترمیم ہوئی تھی جس کے وجہ سے اب جو نئی ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसके अंदर किसी बैंड आउटफिट का आदमी अगर उसके अंदर ऑफिस बेरर हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन नई भी बैन हो जाती है.
چکاله پر یو تنظیم باندې بندیز ولګی، بیا په دویم نامه باندې بل جوړ کی. په قانون کې بدلون سوی دی چې په نوې نوم باندې کم تنظیم جوړ کی هغه هم لغوه وی.
اس حد تک تو یہ انہوں نے امپروومنٹ کی ہے، لیکن وہ جو بندہ ہے بینڈ آؤٹفٹ کا آفس بیرر
تر دې حد پورې خو پرمختګ سوی دی، لیکن چې کوم کس له هغه تنظیم سره اړیکې لري هغه په انتخاباتو کې برخه اخیستلی سي. سیاسي څېړنکاران دا خبره هم کوي چې جماعت الدعوه سره اړه لرونکی ملي مسلم لیگ په بلوچستان کې زیات ډېرې ژورې ریښې نه لري. هم له دغه کبله اټکل کوي چې په انتخاباتو کې د دوی د انتخاباتو د ګټلو امکان لږ دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
و خدمون آریدون کو بیا هم در تاکنو پر مسئله پاتی کیگو ورزو مردان تا چیری چیر ددری قامی او اتو صوبایی چوکیو لپارا چې کوم انتخابات تر سره کیږي په دې کې اوس د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو څخه خلکو ځانونه کاندید کړي دي او سیالي روانه ده. دغه انتخابات چې د ټاکل شوی ده د جولای په 28 نیټه به تر سره شي. نور حال ریاض حسین درکوي.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د درې قامي او اته صوبایي چوکو د پرا قامي ټول ټاکنې کیږي، خو په قامي اسمبلی ان ای یو ویش باندې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی، پخوانی د تعلیم وزیر عاطف خان او پخوانی د قامي اسمبلی غړي شجاع الملک ترمنځ هم مقابله روانه ده. دغه امیدوارانو په الیکشن کمیشن کې خپلې اساسي هم جمع کړي دي چې پکې د ټولو نه زیاتې اساسي د حیدر خان هوتی سرګندې شوې دي. په دې اساسو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر حیدر خان هوتی د خپل ټبر اساسي هم سرګندې کړې دي. دغه اساسي عوامو ته سرګندول څومره مهم دي، په دې حق له د سیاسي حالو زلو ماهر رخصار علي وایي د جمهوریت عمل مخ په وړاندې تلل خای او عوام هم غواړي چې د حکمرانانو د اساسو نه ځان خبر کړي.
کردار چې دی نو هغه د سوشل میډیا هم دی، دا سوشل میډیا دا او که زمونږ نور الکترونیک میډیا دا، نو دا برکات په جمهوریت دی چې دا ایسټ د دې تاسو کول دا خودل دا عوامو ته په ګوته کول دا په بنیادی توګه باندې اکاونټیبلیټی یا احتساب چې دی هغه انشور کوي، هغه یقیني کوي. کله چې احتساب یا اکاونټیبلیټی راشي نو د هغه سره بیا نورې ډېرې ښې مهمې خبرې چې دي هغه په ملک کې دي شي، لکه یو خو دا چې اکاونټیبلیټی نو سونه چې دا زمونږ نمائندگان دي دا عام خلکو ته جواب دهی، بل دا د دې سره گورننس چې کوم دی هغه ډېر زیات خکېږي، پته ده چې ډېر زیات کرپشن دی، پاغې کې اقربا پروري دا، نور پاغې کې ډېر زیات نقصانات دي. نو که چېرې اکاونټیبلټي تپوس پوښتنه کیږي نو د دې سره گورننس چې دی نو هغه ډېر زیات خکېږي.
د الیکشن کمیشن مطابق په مجموعي توګه د پخوانی اعلی وزیر اساسي 150 کروڑ او 10 لک روپې خودلی شوې دي. په دې کې زری زمکا د 1.5 کروڑ روپو کور، 2 سنجي مرکزونه چې مالیت یې 40 او 50 لک خودلی شوې دي، 240 لک روپو 2 گاڑی او د 10 لک روپو بینک بیلنس هم راوړاندې کیږي. د دې ترڅنګ امیر حیدر خان هوتی د خپل ټبر اساسي 250 کروڑ او 280 لک خودلی دي. په دې کې د هغوی د ټبر 150 کروڑ او 38 لک روپو زری زمکا، 40 لک روپو د سرو کالی او 40 لک روپۍ په بینک کې هم پرتی دي. په ان ای یو ویش باندې د پاکستان تحریک انصاف او د صوبې پخوانی د تعلیم وزیر عاطف خان یو کم او یا کانال ځمکه مالک دی چې قیمت کې 2 کروڑ او 1 لک روپۍ خودلی شوې دي. د 240 لک روپو د دوایانو په کمپنۍ کې حصه لري او د 1 کروڑ 10 لک روپو د بینک بیلنس نه علاوه د 14 لک روپو گاډي هم شته. هم دغه شان په دې قامي خلقه باندې د پیپلز ګوند افتخار احمد فاروقي د 3 کروڑ او 340 لک روپو مالک دی. د متحده مجلس عمل امیدوار او پخوانی د قامي اسمبلی غړي مولانا شجاع الملک هم د 2 کروڑ روپو مالیت د ځمکه مالک دی او د 2.5 لک روپو د گاډي نه علاوه 15 لک روپو سره هم په کور کې لري. رخصار علي وايي عوام کولی شي چې په راتلونکي الیکشن کې د اساسو په بنیاد د خپل راتلونکي حکمرانانو انتخاب وکړي.
انتخاب یا د منتخب کېدو چې کوم چانس دی هغه د دې سره تړلی دی. که فرض کا د اساسي هم اغي او د مطلب دا دی کرپشن نه کړي، د خپل طاقت غلط استعمال نه کړي، نو یقینا په بل الیکشن کې خلکو ته بیا پته شي او دا سړی چې دی دا پاک دی. بل د دې سره دا هم د چې دغه کارکردګي پته لګي چې د کارکردګي سوا آیا د ځان لپاره پیسې جوړولې کدي د عوامو خدمت کو، نو دغه اساسي چې دی دا پر راتلونکي الیکشن باندې خلکو ته بیا دا چوایس ورکړي چې هغه کم خلک د راتلونکي وخت لپاره منتخب.
په مردان ضلع کې د درې قامي او اته صوبایي چوکو د لپاره دا وخت په مجموعي توګه 3 نوي امیدواران په میدان کې دي. د قامي اسمبلی په چوکو ان ای شل باندې 15، ان ای یو ویش باندې 6 او ان ای 2 ویش باندې 2 امیدوارانو ترمنځ د مقابله روانه ده، چې پکې په ان ای شل باندې د پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل، ان ای یو ویش باندې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند او ان ای 2 ویش باندې د متحده مجلس عمل او پاکستان مسلم لیگ ترمنځ سخته مقابله کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام @ وی او ای ڈیوا،
او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا په خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. خبری خپرونه دوام لري خو یو ځل بیا تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوم.
د افغانستان ولسمشر ویلي له پاکستان سره د سولې او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د همکارۍ په تړاو به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبری دوام ولري او له طالبانو غوښتي چې د سولې په تړاو د افغان ولس او د سیمې او نړۍ د دیني عالمانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
علما درته قرآن مخې ته کوي، خلق درته اولادونه مخې ته کوي، اوس به ته فیصله کوي چې ولس واشني او ولس ته مثبت ځواب ورکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده نن ختميږي. د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وزارت وایي دوی مرکزی کابینېتا په یو سفارښتنه کې ویلي چې د افغان کډوالو موده دې او غزول شي.
او د جنوبی وزیرستان په تیارزه او شوال تحصیلینو کې د ځمکني مینونو د چاودنو په ترڅ کې دوه کسان ژوبل شوي.
او اوس د دې خبرونو تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي له پاکستان سره د سولې او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د همکارۍ په تړاو به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دوام ولري. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي له پاکستان سره د سولې مرستې په تړاو د طالبانو موضوع باید هوار شي او په دې برخه کې یوازې د کاغذ پر مخ د همکارۍ ژمنه شوي او پاکستان باید خپله ژمنه په عمل کې ثابته کړي. همدارنګه جمهور رئیس غنی ویلي له طالبانو سره د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند پای ته رسیدلی او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې په تړاو د افغان ولس او د سیمې او نړۍ د دیني عالمانو غوښتنو نو ته مثبت جواب ورکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د پاتې کېدلو موده نن ختميږي. د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو وزارت په سرکاري خبرپاڼه کې ثبوت ویل دي چې دوی د وفاقي کابینې نه غوښتل دي چې په ملک کې د قانوني افغان کډوالو موده دې و غزول شي. خبر کې ویل شوې دي چې تر څو پورې مرکزی کابینې فیصله نه وی کړي تر هغې د افغان کډوالو ته څه ونه ویل شي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو کو د افغان کډوالو په حق لا د پاکستان د حکومت لند محاله تګلار باندې نیوکه کړي.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې نږدې 200 خاصدارو په یوې غونډه کې پریکړه کړې چې که حکومت له دوی څخه مشوره و نه خستله او پولیس یې دغه نویو شامل کړی شوی سیمو ته ولېګل نو دوی به یې مخه نیسي. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د جنوبي وزیرستان په تیارزه او شوال تحصیلونو کې د ځمکني مینونو د چاودنو په ترڅ کې دوه کسان ژوبل شوي چې یو پکې ښځه او یو سړی دی.
د پښتون ژغورنې غورڅنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون اعلان کړی د نقیب الله مسید په وژنه تورن بندي پولیس افسر راو انور ته د سزا ورکولو لپاره به سبا د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاجونه کول شي. او د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په بیلابیلو پیښو کې د ژوب د کمشنر سپرډنټ او په نوشکي کې لیویز غړي ناسرګند وسلوالو وژلې دي. حکومتي چارواکي وایي دوی د حمله کوونکو په خلاف پلټنې شروع کړې دي.
چین او ویلی دوی کوخه کوي هندستان د ته وه چې ویل غونډي پاکستان سره د کی خي کړي او یو او بل سره د جګړې پر ځای د سیمې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه جګړه وکړي. په اسلام آباد کې د چین د سفارت مرستیال لی جیان ژو د خبرې د جمعې پر ورځ په پلازمین اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
د جمعې پر ورځ په مرکزی مالی کې وسلوالو د افریقې د ځانګړي ځواکونو په هډکوارټر بریت کې دوه پوځیان او یو عام تن وژل دي. حمله کوونکو د جی 5 ساحل د هډکوارټر مرکزی دروازه په یو گاډي کې د بارودی موادو سره وډزوله او بیا ودانه ته ورننوتل او ډزې یې شروع کړلې.
د سومالیا چارواکي وایي امریکا څلور اتیا د سومالیا وګړي له خپل خاورې وستلې دي. د سومالیا دغه کسان په دوه ولوتکو کې سپاره وو چې څلور ښځې پکې وي او د جمعې په ورځ د سومالیا د عدن نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل.
د ټرمپ انتظامیه ویلي دي چې د امریکا په پوله د خپل کورنۍ نه جدا شوي ماشومان په خپلو کې د رایو ځای کولو د قاضي د فیصلې وروسته د دوی د بند مده د ټاکلې وخت نه سیوا کېدلی شي. د امریکا د قانون او انصاف محکمې عدالت ته ویلي دي چې امریکا ته د داخلېدو په وخت نیول شوي کورنۍ به د یو بل نه جدا کوي، خو د مهاجرت د قانوني عمل د پوره کېدلو پورې به دوی په یو ځای بند کې ساتي.
په سلګونو ایرانیانو د هیواد په جنوب لویدیز خوجستان کې د اوبو د کموالي له امله لاریونونه کړې دي. لسمی څخه امریکا غږ ته پر رالیږل شوی ویډیوګانو کې څرګندېږي چې د خورم شهر زیات اوسیدونکي سړکونو ته راوتلې دي. خورم شهر د کرند سیند پر غاړه پروت دی، کوم چې له عراق سره سرحد جوړوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو خدمون اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غواږی استئ. او وس هم راځو د خبرونې دوهمې نیمایي ته چې لومړی راپور داسې دی. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې نږدې 200 خاصدارو په یوې غونډه کې پریکړه کړې چې که حکومت له دوی څخه مشوره ونه خیستله او پولیس یې دغو نویو شامل کړل شویو سیمو ته ولېږل، نو دوی به یې مخه نیسي. دوی دا هم وایي چې د حکومت او قومي مشرانو سره به په دغه لړ کې خپلې ناستې کوي چې د دوی روزګارونه له منځه ولاړ نه شي او د دوی ځای له بهر نه راغلي پولیس ونه نیسي، او د دوی لپاره یې یو شکسیزه ډله جوړه کړې چې له واکمنو سره په دې اړه خبرې وکړي. نور حال له سیمې د ډیوې د خبریال ابراهیم شینواري په راپور کې اوري.
د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه پلان په ضد چې د آئین 15 ترمیم لمخه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو نه پس به دغلته موجود د زرګونو په شمیره کې پخوانی د خاصدار فورس په پولیس فورس کې بدلولی شي. نن د خیبر قبایلی ضلع په جمرود سب ډیویژن کې د 2 قبایلی سیمو او 6.5 قبایلی سیمو یعنی فرنټیر ریجنز قریبا تر 200 زیاتو د خاصدار افسرانو یا چارواکو یو غونډه وشوه. تر 3 دوام لرونکي دغه غونډې ته یو شمېر د خاص دارو چارواکو ویناګانو ترڅنګ ځینې د غسیمینه په انتخابونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو هم تکرر نه وکړ او د خاصدارو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په دغه غونډه کې موجود د خیبر ضلع لنډی کوتل سب ډیویژن بازار زخه خیل علاقې سره تعلق لرونکي خاصدار چارواکي صوبیدار حکمت افریدی د خپل فورس د قربانۍ او د حسنی حکومتي پلان په حق له داسې وویل.
مطلب مو غصادار فور چینو د ټولو فورسونو نه مخکې د مو بردي شویلو قربانین چې کومې دي په دغه روډ باندې به د سپاراټه غونډې لکه سپاراټه داسې روډ به وو، خو موږ د روډ پرې خای نه دی، موږ مورچا پرې کېنلو. د مو پاکه د شهیدان په ورکړې دي، زخمیان هم په ورکړې دي، و د نر غونډې په دغه روډ باندې مو ویلو مو ورته شوی نه یو او نه به د دانه بعد ورسته کیږو. دا شی لکه نه شو کړی چې هغه ډېر مور غونډه ته وی چې یاره به تاسو ځای نو دا مو ته منظور ده کنه چې پلیس کې مشو ملایین دي متحد راز نشته دی ځکه چې د پاکستان فورس یو مو د پاکستان یو مو اوریجنل فورس یو او کدا سره ته یی چې نه به تاسو ځای نه دا ور دي د مشر مندو دا ور دي خو دا نه شو وکړي ځکه چې مو ډېر شهیدان ورکړي دي، مو ډېر قربانی ورکړي دي.
د غونډې په پای کې د نن ورځې د غونډې مشر صوبیدار میجر سید جلال د یو متفقه پریکړه لیک د لیارې بلې مهمې غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې. په کومه کې چې هغه حکومت ته ورپه یاد کړ چې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره ځم کېدو باندې که څه هم هغوی څه تحفظات نشته، خو د انضمام په دغه پلان کې د خاصدار فورس او د هغوی د آینده په هکله هیڅ ذکر نشته او نه د دوی نه د دغې په هکله چا څه پوښتنه کړې. هغه پر ډاګه کړه چې خاصدار هم لکه د نورو امنیتي ادارو د واړه هغه مراعاتو حقدار دي کومې چې پوز پولیس او فرنټیر کوډ لور کولای شي. په قبایلي سیمو کې د پولیس فورس جوړولو حکومتي پلان په اړه هغه واضح کړه چې دوی به نه خو دغه فورس ته د کار کولو اجازه ورکړي او نه به د پولیس افسرانو لاندې خپلې وظیفې ترسره کړي.
واضح ده د پولیس افسرانو د ډیپټی لاندې کړل مونږ ته قابل قبول نه دي، ولې چې مونږ د سیول اډمنیسټریشن سره عادت یو د 47 اوس نوی عادت په ځان نه شي تېرول. مونږ خپل د علاقې جنسي پولیس یو او وی به نو دا خو به مونږ پیغام ورته وویل ریاست ته مو مطالبه وکړه چې مونږ ته پولیس افسران مه رالېږه. قانون د آئین لاندې مونږ غار شی غواړ د قانونو د آئین نه علاوه خبرې مونږ نه کوو، خو زمونږ سره زیاتې شوې دي، زمونږ قربانۍ ورکړې دي، زمونږ شهیدان هم شوي دي. خو نام بدلول اوس د مناسبه خبره نه ده چې زما نام بدلېږي چې خاصدار ده ختم او د خاصدار فورس چې کوم نام دی خاصدار به وي، خاصدار به وي، اخیره پیره به خاصدار وي. د نام تبدیلول ته خاصدار فورس تیار نه دی.
په دغه متفقه پریکړه لیکي حکومت نه د شمالي او جنوبي وزیرستان د خاصدارو تر لشوې تنخواګانې بحالولو او په کورمه کې د څلوېښت کالونه زیات عمر معطله شو خاصدارو د بیا بحالې هم غوښتنې وشوې. د پریکړه لیک له مخه د هرې قبایلي سیمې نه د درې درې خاصدار چارواکو په استازیتوب یوه یوویشت کسیزه کمیټي هم جوړه کړی شوه، کومه به چې د اوو واړه قبایلي سیمو دورې کوي او دغلته به د قومي مشرانو سره سلا مشورې کولو تر څنګ خپلې غوښتنې حکومتي واکمنانو ته رسولو په غرض د ذمهواره حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې کوي. په قبایلي سیمو کې د خاصدارو اثر شمیرې په حق له کوم دقیقه حکومتي معلومات نشته، خو په فاټا سیکریټریټ کې د لاین آرډر محکمې د چارواکو په وینا په ګډ د قبایلي سیمو کې د خاصدارو او لیویز ګډه شمیره تر دېرش زره ده. حکومت اعلان کړی چې د لیویز فورس به په پولیسو کې ضم کولی شي، البته خاصدار به د خپلو وظیفو څخه فارغولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
رن اردوونکو او اوس هم زو جنوبی وزیرستان ته چیرته چې د جنوبی وزیرستان په تیارزه او شوال تحصیلونو کې د ځمکنیو ماینونو د چودنې لامل دوه کسان ژوبل شوي، یو پکې سړی او یو پکې ښځه ده. په دې اړه بشپړ راپور عدنان بیٹنه درکوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع سویلي وزیرستان کې اوربیا مین چاودنو د ایوي ماشومې په ګډون دوه تنه ژوبل کړي دي. بلې خوا د پښتون ژغورني غورڅنګ روان ورته د سزا ورکولو لپاره په ټول هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي. راپورټونه وایي د جنوبي وزیرستان په دوه بیلابیلو علاقو کښې د مین په غبرګو چاودنو کې ایوه ماشومه او یو د پوخ عمر تن ژوبل سوي دي. ځایي خلکو او انتظامیه په خبره دغه پیښې تېره ورځ ناوخته د سویلي وزیرستان شوال او تیارزې په تحصیلونو کې رامنځته شوې او ځایي خلکو ویلي په شوال تحصیل کې یو کم عمره ماشومه او په تیارز تحصیل په منتو علاقه کښې یو د پوخ عمر تن په ځمکه کې په شخ مین باندې ورختلی دي. د دوی په خبره دواړه ژوبل سوي کسان ځایي روغتونونو ته وړل شوي او دواړه په پښو ژوبلېدو ویل شوي دي. د پښتون ژغورني ورزنګ د شمیرو تر مخه په وزیرستان کې د ماین دغه تازه چاودنې دا درې نوي پیښه ده. پی ټی ایم وایي د کال 2015 راسې را په دې خوا په سیمه کې د ماین د چاودنو په پیښو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شلو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی، چې زیاتره په دې پیښو کې ماشومان او ښځې په نقشه سوي دي. پی ټی ایم وایي په وزیرستان کې د نورو ستونزو سره د خلکو ژوند ته تر ټولو غټه خطره په ځمکه کې شخ ماینونه دي. دې ماینونو په ضد په وروستیو کښې د منظور پښتون په مشرۍ باندې پښتون ژغورني غورځنګ اسلام آباد خوا ته یو لاریون هم کړی و او هلته تر یوولسو ورځو خپل احتجاج ریکارډ کړی و. د دوی په څلورو مهمو غوښتو کې په علاقه کښې پراته لینډ مین صفا کول هم شامل و. په دې لینډ مین باندې سیمه ییز خلک سختې اندېښنې لري، خو په وروستیو کښې د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د پوځ ویر میجر جنرل آصف غفور په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتې منل شوي دي، خو د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د دوی غوښتې نه دي منل شوي. هغه زیاته کړې چې سیمه کې د ماینونو پاکولو پر ضد عملیات پیل کړی شوي و، خو دغله د ماینونو پاکولو دپاره راغلو چارواکو یوازې عکسونه ویستي دي او بیا بیرته ستانه شوي دي. او اوس هم په علاقه کښې په زیات شمېر سره دغه ماینونه شخ دي چې د سیمه ییزو خلکو ژوند ته ورپېښ تر ټولو زیات غټ خطر دی. بلې خوا د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون اعلان کړی د نقیب مسعود په وژنه تورن بندي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکولو دپاره به سبا د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاجونه کولی شي. منظور پښتون په سوشل میډیا اعلان کړی د جولای په دویمه نیټه د راو انوار پیښې ده او د جولای په لومړۍ نیټه به د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته پی ټی ایم احتجاج ریکارډ کوي چې څو پورې راو انوار په دار نوي ځوړند کړی شوی او د هغې پورې د راو انوار د اډیالا زندان په قصوري چکۍ کې بندې کړی شي. منظور پښتون ویلي په دویمه جولای په کراچۍ کې پی ټی ایم په دغه اړوند احتجاج کوي او نوموړي د راو انوار پر ضد د احتجاجي مظاهرې دپاره غږ کړی چې کمپین دې پیل کړی شي. راو انوار د نقیب مسعود په شمول په سلګونو شمېره د بېګناه کسانو په وژلو تورن دی، خو تر ګرفتارۍ وروسته د صوبې داخله محکمې د هغه کور سب جیل وګرځولو او هغه یې خپل کور ته ولېږلو. په وروستیو کښې نقیب مسعود پلار د سند عدالت سترې ماڼۍ ته یو خواست ورکړی و او ویلي و چې د نقیب مسعود په وژنه تورن ملزم دې په زندان کې بندې کړی شي. د سند هایکورټ د قاضي مجسټر سید حسن هزار رضوی په مشورې دوه کسیزه بینک د جمعې په ورځ د دې خواست اورېدنه کړې چې پکې عدالت ته ویل شوي و راو انوار د زندان ته ولېږلی شي. د سند صوبې سترې محکمې د راو انوار د کور په زندان ګرځولو ځواب غوښتی چې د جولای میاشتې په دویمه نیټه د عدالت ته په دې اړوند تفصیلي جواب ورکړی شي. یاد وي چې په وروستیو کښې د نقیب مسعود د کورنۍ غړو او خپلو خپلوانو د عدالت نه بهر احتجاج کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د سلګونو خلکو د قاتل سره ولې د یو مهم شخص په څېر د قدر وړ چلند کېږي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، رادیو او ٹی وی.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښکې او په دې خبرونه کې اوس بل رپورټ تاسو پام را کړو. هغه دا چې پاکستان د ترهګرو یا تندرو د پاکستان د مالی لندن یا نظام نه کومه ګټه پورته کوي. په دې حق لف په پیرس کې غونډه پای ته رسیدلې ده. ایف اے ٹی ایف فائنانشل ایکشن ټاسک فورس هغه د پاکستان د مالی نظام د سار پریکړه کړې ده. وایي چې دغه سارنه به کوي او پاکستان کې ځینې نیمګړتیا موجود دي چې د هغې نه مالي نظام کې دغه نیمګړتیاوې موجود دي چې وسلوال او تندره به د هغې نه ګټه پورته کوي. نور څه فیصلې شوي دي او اقتصادي ماهران څه نظر لري په دې حق له اسلام آباد نه په دې رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د تراګری د مالی مرستو د څار ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان په خړ فهرست کې شاملول سره د پاکستان په نظام کې د یو شمیر خامیو څرګندونه کړې چې پاکستانی ډلې د نظام څخه لری کولو باور ورکړی دي او د څېړونکو وینا ده چې پاکستان په سیاسي کچا کڅه پخه اراده لري او کنه مجبور دی چې ځان د تور لیست څخه بچ کولو لپاره خپل د نظام څخه خامی لری کولو په اړه څه کار وکړي. د ریپورټونو تر مخه پاکستان پر تلونکې 15 میاشتو یعنی د ستمبر کال 2019 پورې د شپږوشتکو اکشن پلان عملی کولو پابند کړی سوی دی او کچری دغه اکشن پلان عملی نسو نو پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل دی. سیم تیر ورځ د پاکستان نوم په باقاعده توګه خړ فهرست کې د ګډولو د اعلان وروسته کچا هم پاکستان حکومت لاړه خڅه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو یوې ورځې وړاندې د مطبوعات سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ډاکټر محمد فیصل ویلی وو چې پاکستان او ایف ای ٹی ایف پر دغه اکشن پلان رضا سوی دي او پاکستان د دې د عملی کولو نه علاوه بل څه لار نه لري.
اگر گری لسٹ میں آپ کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، آپ ایکشن پلان اچھا امپلیمنٹ کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے پھر اس میں پرابلمز ہو سکتے ہیں اور دوسرا راستہ.
کچہری پر خڑ فہرست کے مش سمروان وو او ایکشن پلان میں عمل کړه نو صحیح، خو کچہری میں نه وکړو نو ستونزې منستکه دیسی او بل لار خپل دیسی. خبری آژانس بی بی سی د پخوانی د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د خلیوایی چې پاکستان د پاره د ایف ای ٹی ایف د ایکشن پلان اهم ټکو کې منی لانډرینګ او تراګرو مالی مرستې د مخنیوي او د تراګرو د نتورک په ضد موثره عملیات کول، تراګر او مالی مرستې کوونکي عدالتونو ته لیږل او پر پولو په غیر قانوني توګه کرنسی قاچاک مخنیوي او د هغه تنظیمونو په ضد سخت عملیات کول دي چې د ملګرو ملتونو د څار لاندې کلدم ګرځول سوي دي. د ایف ای ٹی ایف دا هم وینا ده چې پاکستان ته به د فلاحي تنظیمونو په خصوصي توګه داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاونډیشن، لشکر طیبه، جیش محمد، حقانی شبکه او د طالبانو سره تعلق لرونکي خلکو او د دوی په شان تراګرو ډلو په ضد عملیات کول وي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د شاملول څخه نه یوازې په سفارتي بلکې په اقتصادي کچه هم اندېښنې رامخته سوي دي. اقتصاد پوه پروفیسر منظور د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
کاروباری دنیا یو داسې نفسیات لري چې داسې خبره یو ځلې خوره شوله چې دا په ګریډست کې راغلي یا سم میاشتې بعد به دا په بل لیست کې په تور لیست کې راځي، نو د دې وجې نه خامخا هغوی چې ده نو محتاج شي او موږ سره چې ده نو کار روزګار بیا نه کوي او که کوي نو هغه ډېر کم.
د ایف ای ٹی ایف دغه پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې کلادم ګرځول سوي ډلې په پاکستان کې په سرګنده په راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د جماعت داوا د مشر حافظ سعید په ملاتړ ملي مسلم لیگ خپل د 200 څخه زیات کاندیدان په دغه ټاکنو کې د ودرولو پخلی کړی دي. دغه پریکړه سره سم حکومت د کلادم اهل سنت او جماعت مشر مولانا احمد لودیانوی نوم نه یوازې د هغه فهرست څخه وستلې دي چې ځینې تراګری ویره ده، بلکې د دوی ټول منجمد اساسي بحال کړی سوي دي او پر دوی لګول سوي سفري بندیزونه هم لري کړی سوي دي. رپورټونه دا هم وایي چې پر دغه ډلې بندیز لوچی د اهلي سنت او جماعت سره تعلق لرونکي د دوی د کاندیدانو کاغذونه راتلونکي جولای په ټاکنو کې برخې اخستو لپاره د نورو ډلو د پلیټ فارمونو څخه منزور سوي هم دي.
گرانوریدون کو اوس یو بل رپورٹ استا سپام را گرزو چې پاکستان کې د پاکستان الیکشن کمیشن پاکستان کې عام انتخابات د جولای د 15 منټې لپاره ټاکلې دي چې په دغه ورځ په پاکستان کې انتخابات کېږي د قومي او صوبایي سملو لپاره. په دغه کې سهل زل روان دي ک سیاسي ګوندونو د هغه کم چې دغه کاندیدان دي هغه په مقابله کې برخه اخلي، هغه ځای په ځای جلسې کوي او مختلف ځایونو ته خپل سفرونه کوي. خو بل خوا چې د دوی لپاره کوم بینر جوړیږي یا کم کاغذونه جوړیږي د اشتہار لپاره، هغه سنټرو کې هم رش جوړ دی. او پرنټینګ پریس سنو ته د ډیوا خبریال حمید الله ورغلی دی او تاسو لپاره یو خوندور رپورت تیار کړی دی، اور دوی ته تاسو پام راګرځو.
د پېښور په جنگي محله او خواوشا کوڅو کې فعال د پرنټینګ یا چپای مشینونه شوارو اسکار کوي. خو د دې مالکان وایي د کاندیدانو د پوسټرو، بینرو، وړو بیجنو او غټو پینافلیکس کار په مشکل سره ترسي، ځکه چې بجلی خپل اړی لانه د پرېخه. خو د پرنټینګ پریس اسوسییشن یو مشر زپر خټک وایي چې لا الیکشن کمیشن ځینې کاندیدانو ته نشانونه هم نه دی لاټ کړی. دی وایي
چې په 20 دن کې به یو کس ته نېشنل اسمبلی کم کمپینو کې چاغې ته مطلب مولای گجر ټوپر نشانه ورکړو چې داغه مونږ ورته پرنټ نکو التاغه اون رسي تر څو رسي چې د کار دل ته تعلق ته کار چند سرمایدارو ته لاړو سرمایدارو ته لاړو او سرمایدارو ته پدې اڑخ کې لاړو چې سټیکر مونږ ته اپ اینڈ ډاون کو ټوپې مطلب دا دي چې واخستې جنډ د هغه طرف نه ګرانه دا نارمل پرنټر چې کم دې څه ګټه اون کړه چا کم څه لګ ډیر کسر پاتېو هغه کسر دا بیلې ول عملګرو پورا کو.
دا وخت د یو پټ پوسټر قیمت د 115 روپو په میس کې دی. د پټ پر سر د 200 واغله د 13 روپو پورې نرخ لري او د سلو وړو سټیکرو یو پیکټ په 2500 روپیا دی. خو ظفر خټک وایي په دې کې ډیر هنرمندان کاریږي او خبره یوازې د کاغذ نه ده.
مختلف شوبې دي، اوس خو یو شوبه نه دا اول خو په پریسو اوس خو مطلب دا دی پریس ته فنفلیکس ته سیټی پی دا سکینر دی ډیزاینینګ دی لیمینیشن دی او زاپس مطلب دا دی چې بیا په مشینانو کې مختلف شوباجات دي دا رولینډ دی او دا جی سول نه دی دا هډلبرګ دی او دا جی ټی او دا وغیرہ وغیرہ.
په دې سټیکرو کاندیدانو خپل رانو عکسونه ورکړي، زړه راښکون کې نارې پر لیکلي او په شیرونو کې د مستقبل خوبونه وټرانو ته ورکړي. خو یو وټر ریحان الله وایي دی به تعلیم دی خدا شعور لري چې وټ بچا ته ورکړي.
مونږ دا وایي چې مونږ هغه کس ته وټ ورکړو چې زمونږ څه کار یو مونږ لا هغه کار وکړي نو په کار د چمنګه هغه سړی له وټ ورکو. نو مثال چې زمنګ وسه ضرورت دی د روډ ضرورت دی روډ را لو کی د اسپیټال ضرورت دی اسپیټال کار را لو کی د بل هر قسم دا شي سسي چې یا د هغه ضرورت یو منګه منګ لا هغه کارو کې موږ په کار چې موږ هغه سړی ته وټ ورکو. خلک اوس خو یار شوی چې چا چاله سره کار کړي هغه ته خلک وټ ورکي وټ خواسي خلک چاله نه ورکي. کنه
دا وخت د پښتونخوا غټي لاري کوسي او سرګند زینه کاندیدانو په خپل پوسټرو، سټیکرو او جندو لړلې دي. د جمهوریت سره مخته زاړه او مدرکی هیوادونه د الیکشن کمپاین یا وټرانو ته درسېدو داسې دود او دستور ډېر مدرکی کړي او ګنت نه جوړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
دا د وی وی ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
اوس یو بل رپورٹ تا چې د چام په حق لدی دغه تستاسو پام را ګرځو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې مشر خبرداري ورکړي چې د شام په دارا خار کې حالات د خرابې په لور روان دي. هم دا سه خبرداري سور از وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي هم ورکړي. په دې حق له د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې نور تفصیل د ډیو ریډیو زمو همکار بختور شانه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید رادول حسین خبرداري ورکړي چې د شام په جنوب غربي خار دارا کې د وسلوالو یاغیانو او روسپلو شامي عسکرو ترمنځ جګړه همدغه روانه و نو لوی بشري تباهي برامینسته شي. نوموړي د جمعې په ورځ ویلي په یاد سیمه کې د خونړۍ جګړې له امله په ګڼ شمیر کې خلک خوندي سیمو ته کډه کوي، خو اردن شام ته خپل پوله تړلې چې له امله یې اکثره کډوال په جګړه کې ښکېل پاتې کیږي. د بشري حقوقو د کمشنر وایان دی لیز تروسل وایس اف امریکا ته ویلي د شام د غوطه سیمې په څیر خونړۍ پیښې دلته هم تکرارېږي، ګڼ شمیر خلک په جګړو کې ښکېل دي او د تښتېدو هیڅ لاره یې نشته. عام وګړي د دواړو خواونه د بمونو او بمباریو په مینځ کې راګیر دي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی ویلي په دارا سیمه کې داسې رپورټونه راغلي چې ځینې حکومتي چک پوستونو باندې د عامو خلکو نه په سوونو ډالرې اخیستل کیږي او بیا ورته رتلو اجازت ورکولی کیږي. اخوا د دارا ښار غربي سیمو کې د داعش وسلوال هم عام خلک تښتېدو ته نه پرېږدي. د شام په دارا سیمه کې د جګړې تودېدو وروستو د بشري حقوقو د سار ډلو ویلي یاغیان د روسپلوه شامي عسکرو د درنې بمبارۍ د لاسه د دارا یو شمیر کلي حکومت ته پرېښودلو ته تیار شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی وای یاغیان له تیرو دوو ورځو راهسې دغه سیمې حکومتي عسکرو ته په پرېښودلو سلا شوي دي. د شام یو پوځي کمانډر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د شامي عسکرو د زور د لاسه ترهګر په دې مجبور دي چې جوړجاړي ته غاړه کیږدي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای له تیرو یولسو ورځو راهسې د شام په دارا سیمه کې د روانو جګړو له امله خواوشه شپږ څلوېښت عام ملکي کسان وژلی شوي دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي، خو دغه دفتر اندېښمن دی د دغې مرګ جوبلې کره شمېره د دې نه هم زیاته ده. بلخوا په عراق کې د امریکا پلوي وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی ایف د عراق د عسکرو سره همکاري ګړندۍ کړې ده چې د داعش وسلوال د عراق نه بیرته د شام یو شمیر مهمو ښارونو ته د ورتللو نه ودروي. د شام د لرې پرتې شمال مشرقي الحساکا سیمې الدشیشا ښارګوټې د داعش وسلوالو مضبوط ګړ ګڼل کېده. د چرته نه چې به ډیر په اسانه د عراق او شام ترمنځ د داعش وسلوالې ډلې غړو تګ راتګ کوو، خو د الدشیشا ښار د اس ډی ایف کمانډر شبلی ډیرک وایس اف امریکا ته ویلي دوی د عراقي عسکرو سره په ګډه همکاري کوي چې خپلې پولې خوندي کړي او د عراقي عسکرو سره د داعش په اړه هر ډول استخباراتي معلومات هم شریکوي چې په نتیجه کې تر اوسه په دغه سیمه کې په ګڼ شمیر کې د داعش وسلوال یا وجلې شوي او یا نیول شوي دي. امریکا د شام د حکومت په ضد د پاسېدلې وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی ایف مرستې کوي، خو ترکی دغه ډله د کوردانو د بیلتون غوښتونکې ډلې پی کی کی یوه څانګه ګڼي، کومه ډله چې یورپ او امریکا ترهګر تنظیم ګڼي، خو امریکا د اس ډی ایف او پی کی کی یو بل سره اړیکې نه مني. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د اس ډی ایف او عراق ترمنځ د ګډې همکارۍ ستاینه کړې او ورسره د سفارتي ملاتړ کولو ژمنې هم تکرار کړې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای
دیوا خبرو.